سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوې. نن د خالي ورځ د 2014 کال د فروری 28 نیټه ده. د مشالیدو نن ورځې په 9 ساعته خبرونو کې زه عبدالحی کاکړ او اسرار لمومند هرکلی وایو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او یو څو خوږې سندرې دراورو. په پیل کې به اسرار لمومند خبرونه وړاندې کړي.
سړی مشه لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې ملیونونه ماشومان سکولونو ته نځي. په خبر پښتونخوا کې 200 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي. او د شلوریزا ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. او زه خبرونه تفصیل. پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې شاوخوا 40 ملیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیم په اړه پرون په یو خبر شوی کلنی ریپورت کې مخې ته راغلی. په دې راپور کې ویل شوی د څه کم 60 ملیونه ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي، 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. په دې راپور کې ویل شوی له زده کړو څخه د پاتې شو ماشومانو لویه برخه جینکۍ دي. په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې الف اعلان مشر په دې هیواد کې سرکاري تعلیمي نظام ناکامه بللې. د راپور له مخې د بلوچستان په نارامه صوبه کې 80% ماشومان سکولونو ته نه ځي. همدارز په خبر پښتونخوا کې بیا په سلو کې 14 ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په خبر پښتونخوا کې 200 ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسیدلې. د مشالې خبريال وایي په پیښور کې د پولیو مرز ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون په کې د پولیو وایرس تصدیق وشو. همداراز بیا هنګو کې په یوه 9 کلنه ماشومه کې هم پرون د پولیو وایرس تصدیق شوی. له دې سره سږکال په پاکستان کې د پولیو کیسونو ټوله شمیره 15 ته رسیدلې. روانه میاشت کې د پاکستان په هغو 3 اتیا ضلعو کې 3 ورځنی د پولیو کمپین چلول شوی چې په کې مخکې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستورې او له درجه عالی دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاړه کې ویل شوی چې د جان کیمبل د مخخې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوڅ ماموریت یو شمیر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. ولسمشر غنی جنرال جان کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او کورونو چارو وزارتونو مسولینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدمتونو د قدرونې په موخه ستوري او له درجه لی دولتي مډال ورکړ. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورونو چارو په وزارت کې د ترګرۍ سره د مبارزې رئیس امر الله امان پرون مشال ډوسویل پراتلون کې په سرلیک افغان ملي پولیس د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنیاد وبلل چې ګنې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنګي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو له لیکو وتلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه 100 روپۍ هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنري ویاند وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پړه پر یو بل اچوي. نوموړي وایي اداره یې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسېدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پریکړې تر شا دي. دا مال په زرګونه غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسېدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره 13 شپه په 45 منټه لپاسه په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي. ټاکل شوی وه چې رای ورکول د مازدیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 نیټې په انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د مولایانو یوه مهمه شورا ده چې د هېواد مذهبي مشر د ټاکلو څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
دولت آراء مردم
رو نوموړی وایي دولت د خلکو رای ستر امانت ګڼي او د دې امانت د ساتلو لپاره ل خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې حکومت د کونو چارو وزارت څارونکي د نگهبان شورا او ټول امنیتي نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د کوسو پارلمان هاشم تاچی تا د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. تاچی دا مهال د کوسو د بنو چارو وزیر دی. د پارلمان په پورنۍ رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړي. د کوسو د حکومت مخالف استازو په رای ورکولو کې ګډون نه کړي. او اخیری خبر د کرکټ په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریزه ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9:30 بجې پیل شي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ شپږ شلوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان یو ګټلې. د اوتر دې مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولای اسرار عالم مومند واوریدل. په سلام پښتونخوا کې د دین نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. یو نوې رپورټ وايي په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د پاکستان فوج مشر جنرال لایل شریف 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو د دوم مرحلې شروع کولو اعلان وکړ. خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده. اوسه کله چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد د داوینه ما او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب اعظم کامیاب دي.
افغان چارواکي د یوې امریکایي ورځپاڼې هغه رپورټ ردوي چې وایي په زرګونو افغان پولیسو نوکری پریښې دي.
دا زه مطلق ردومه، هیڅ ډول فرار موږ نه لرو او هیڅ ډول ستاسو پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولید مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوختیا سو.
په خبرونه کې په بنگلاديش کې روان د ایشیا کرکټ کپ ټورنمنت د لوبو حال درکوچ په کې پرون هند بنگلاديش ته ماتې ورکړه.
India won the first game of the Micromax Asia Cup T20.
Yoshmir no reportuna laru la mashal Fredo Sarousi. او سم د خبرونی د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونی کې واوریدل یو رپورت وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک داسې ماشومان دي چې هغه له تعلیمه محروم دي. په دې رپورت کې د مختلفو د پاکستان د څلور واړو صوبو حوالی هم ورکل سوی دي، عدد شمار هم ورکل سوی دي. دا چې تفصیل څه دی را سره د ټلیفون پر لائن له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو سره علیکم، که مهرباني وکړي دا ریپورت چا جوړ کړی دی او کله خپور سوی او څه دی پکې؟
جی ډیر مننه عبدالحی کا کل څنګه چې تاسو ذکر وکړو. دا یو غیر سرکاري اداره ده الف اعلان. دوی د خپلو سړنکارو کم چې د دې سره د کارګونکو یا نورې چې کوم غیر سرکاري ادارې دي او ورسره حکومتي ادارې د تعلیم چې کوم د وفاقي تعلیم او د ټیکنیکل یا د روزنې چې کوم ادارې دي، نو د هغې په مرسته باندې دوی دا یو رپورټ تیار کړی دی. تر مخه د دې کې ویل شوی دي چې دا کم د 2000 لسم پین لسم کم تعلیمی صورتحال دے پا پاکستان کے دہاغے پا حوالے سردار رپورٹ تے دغا دوران وفاقی وزیران اور نور کسان ہم موجود دغا چکم دا رپورٹ پرانست کے دا پا دغا دوران پا دے کے ویلی شوی دی چی یو خو دا حکومتی حل و ظلو باوجود پکار دا چی پا سکول کے معشومان زیاد نزیاد داخل شوی او دا کم چی دا سکول نبار معشومان دی باید چی پا دے کے کمی راغلو خو دا ہر سا باوجود دغا کے وقت پا وقت زیادتی راغلی اضافه شوی دا زیاد والی راغلی دی دا نوی رپورٹ چی کم جاری شوی دی تر مخد طول نزیاد معشومان پا بلوچستان کی دا سکول نبار دی چی دا غیش میرا اویا فیصد جوڑی گی بیا دغه شانتی د اویا فیصد په حساب سره کومګه کم چې دی ټول شمیره ورکړې ده نو هغه د 2 کروڑ او سلويخ لکونه سیوا ده کوم چې د بلوچستان برخه جوړیږي اویا فیصد نو هغه هم تقریبا اتلس لکو ناغا زیاده ده دغه رنگ بیا چې کما د قبایلی سیمې دی فاټا نو هلته کې شپېته فیصد ماشومان د سکولونو نه بار دي سند کې بیا شپږ پنځوس دی کشمیر او گلګت بلتستان کې پنځوس فیصد پنجاب کې سلور سلویخ فیصد او خیبر پختونخوا کې شپږ دیرش فیصد ماشومان چې کوم دي هغه د سکولونو نه بار دي خو دا ټوله چې بیا کله مجموعی د ملک په سطح باندې موږ وګورو نو د ټول پاکستان په سطح باندې دا اووه سلویخ فیصد ماشومان جوړیږي چې هغه د ملک نه سکولونو نه بار دي سکولونو ته نه ځي. جی
ښه، یعنی په دې کې ځینې نور داسې یا وړاندیزونه سوي وي یا په بل حساب باندې د دې دا شمار راغلی وي ارزک ریپورټ په ډېر غټ وي که تاسو وایسته هم دومره دي پکې
رپورٹ خو ډیر اوږد دی دا خو د سلو پاڼو نه زیات دی چې کوم دنو رپورٹ جاری کړی دی په هغه کې مختلف بیا تجویزونه هغه کې چې کوم د تعلیم محکمه ده یا وزارتونه دي یا د تعلیم سره تړلې نورې چې کوم ایجوکیشن ډسټرک ایجوکیشن آفیسر دي یا د هغې سره تړلې نورې محکمې دي هغې خپل خپل تجویزونه ورکړي دي په دې کې مختلف قسمه د والدینو دپاره د سزاګانو خبره هم شته په دې کې بیا د والدینو دپاره د مراعاتو او هغې ته د ځینې اسانې د ماشومانو د پاره چونکه دغه زیات ماشومان داسې هم دي چې اغي دا نش برداشت کولې اغي سره دونه پیسې نه چې اغي د ماشومانو سکولونو جامع کتابونه بسته فیسونه دغه نو په دغه لړکی هم بیا اغي د مختلف تجویزونه ورکړې شوې دي چې ګنی دا خرچه ټول کم سرکاري سکول نه پاره کې حکومت دغه خرچه کوي خو ورسره ورسره د کتابونو د جامو پیسې به هم حکومت ورکړي بیا په دې کې داسې هم شوې دي چې مور او پلار لبا چونکه دغه ماشومان بهر کار کوي مزدوري کوي او اتیا سل روپے پنځوس روپے ورس کور ته راوړي نو بیا داسې تجویزونه هم په دې کې راغلي دي چې ګنی دغه شانتې یو طریقې سره به پیسې زر یا دوه زر یا پنځه زر روپے میاشت ماشوم په سر باندې به هغه مور او پلار له یاد هغې په بدل کې به نور د خوراکي سامان چې کوم دی نو هغه ورکړی کېږي چې دا شان دا ماشومان د دې جوګه شي چې دې سکولونو ته خپل مطلب د مور او پلار ولېږي خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي بیا د دې سره سره چې کومې نورې وجې دي لکه د سکولونو ودانۍ نشته یا سکولونه په داسې ځایونو کې دي چې هغه لرې دي او هلته کې د ماشومانو تله راتله ګران دي نو دا مختلف قسمه تجویزونه راغلي دي او د دې مقصد دا دی چې ماشومان زیات نه زیات په سکولونو کې داخل کړي. جی
ډېره مننه ریاض خان تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. د پاکستان د الف اعلان غیر سرکاري اداره د حکومت او نورو ادارو سره په ګډه یو رپورټ جوړ کړی چې وایي په پاکستان کې 2.4 کروڑ ماشومان له سکولونو څخه د باندې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول صبحجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4:00 بجو
تړون
په پاوکم 5:00 بجو
اوس یو بل رپورټ ترازو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسوالو ډلو پر ضد د شروع شوي ضربي عذاب عملیاتو د وروستي مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړی مرحله شاوخوا 18 میاشتې دوام وکړ او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو بیکوره خلک بیکوره کړل شو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضربي عذاب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پوښتنه دا ده چې آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړي او که څنګه. په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ درته وړاندې کوو. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوی عملیاتو په لومړی مرحله کې د وسوالو پرزت کاروایی په میرانشاه او میرالی تحصیلونو متمرکز و، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتنه دا ده، آیا لومړی مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو پناځایونه له منځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامداره توګه یې عملیات جاری ساتلی دي. تاسو ولیدل هغه ډیر کامیاب دی، او دا ویلی سو چې هغه سیمې چې پکې د تحریک طالبان پاکستان، ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نځایونه وو، هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړې دي.
شمالي وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګري د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایي او بهرني جنګیالي میشتو. ځایي خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسي ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال صفدر داوړ چې کله دوه هفته مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو، نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو، خو اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم ځای مونږ جرګې ته لاړو، دا ورځ باندې سیکیورټي وه او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلی. ډېر یې پورې آخري مرحله چې کومه دی دا ختم شي، نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي، هله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو که دا اپریشن فائده کې وشو، دا د وینا طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته. په دې چې اوس خو علاقې خالی دي، میرالی خالی دی، میرانشاه خالی دی، نو دا پته نه پکې لګي چې آیا د نه پسته بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي، تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیاب نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده، نو هغې خلک اوس هلته کې نه شته. خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقصد چې دی غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي، نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او د هغې تسله کولو کې حکومت پوره کامیاب شوی نه دی. البته دهشتګرد د هغې ځای نه وتلی دي، خو دا پته نه شته چې هغه اوس چېرته دي. نو مونږ غواړو چې د کوم خلک بېځایه شوله او د نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده اوسه تلی شي چې دا خلک مطمئن شي، نو اینه بعد دا وینم او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب عذاب کامیاب دی.
ځینې کارپوهان وایي د وسلوالو بنیادي ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینۍ برخه نه وه، بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادي سهولتونه برابرول هم د پلان حصہ وه. جنرال ریټایر طلعت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډیر ژر به رپورټ مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې بے کور کړل سوي خلک ستنول به د په لومړیتوبونو کې وي.
دا مشال ریډیو دا.
ډان رسپانی د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هغه بیان ته کتنه کړې چې د فوج مشر د اودي موده ختمېدو په اړه ورکړي. رسپانی لیکي د هیواد پخوانی ولسمشر د هغه بیان په اړه بحثونه شروع کړي چې ویلي دي د نومبر چې په نومبر کې د جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به د هیواد وګړي ناهیلي کړي، ځکه چې له نوموړي ډېر توقعات پیدا شوي دي. په مقاله کې بیا د خبریال حامد من له خولې ویل شوي دي چې زرداری چې آصف زرداری د خپلو بیانونو نه بیانو څخه د لاتعلقۍ اعلان کړی اظهار کړی. د مقالې مهم ټکی ملي حمر ساده وړاندې کړی.
د
ڈان رسپانی د پیپلز ګوند مشر آصف علی زرداری د هغه بیان په اړه مقاله خبره کړې چې په خبره په نومبر میاشت کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به خلک نا امیده او مایوس کړي. رسپانی لیکي له دوبۍ نه د نوموړي بیان تر خبرېدو وروسته په پاکستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. زرداری په داسې حال کې د پوز د مشر په حق کې بیان جاری کړی چې مخکې د جون په میاشت کې ویلي وو چې د پوز مشر تر دریو کالو وي او سیاستوالان همیش پاتې وي. رسپانه لیکي زرداری چې په کومه ورځ بیان ورکړی و په هماغه ورځ په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي خورم وټو یو قرارداد جمع کړی و چې پکې ویل شوي وو که څه هم جنرال راحیل شریف په څرګند ډول د خپل کار موده له غځولو نه انکار کړي، نو بیا ولې په اسمبلی کې دا غوښتنې کېږي چې د نوموړي د عهدې موده دې وغځول شي؟ رسپانه لیکي د یو پاکستاني خبریال حامد میر په خبره زرداری د خپل بیان په اړه خبر نه و او نه هم دا چې چا د هغه په استازیتوب بیان خپور کړ او په دویم وار یې پکې ترمیم هم وکړ. رسپانه لیکي په موجوده حالات تو کې دا خبره واضح نه ده، خو د پیپلز ګوند ځینې غړي دریز لري چې دا بیان د پوز خوشالولو لپاره و. رسپانه د پیپلز ګوند د یو ناسرګند غړي له خولې لیکي دا خبره یقینا هغه چا کړې چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ته ډېر نږدې و او له کوم باسره چارواکي سره په مشوره بخپور شوی وي چې د پارټۍ په امورو کنټرول لري. ډان رسپانه په مقاله کې د پیپلز ګوند دغه سرچینې له خولې وایي چې په موجوده حالاتو کې یاد ګوند له اسټابلیشمنت سره د ټکر په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې د دې ګوند د بقا مسله هم ده او نه غواړي چې په غیر ضروري مقابله کې ځان ښکیل کړي. مقاله د دغه سرچینې له خولې زیاتوي چې په سیاست کې په سمه موقع سمې فیصلې کول پکار وي. د مثال په توګه د ایم کیو ایم ګوند پر ضد رینجرز واک عملیات وکړل، خو دغه ګوند په پوز د تنقیدونو نه ډډه وکړه.
ملیحه مرسادا وا دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو دستاویزي فلم جوړونکی د آسکر جایزې ته کاندید شوی ده. شرمین عبید چنای خپل دستاوی فلم د ناموسی وژنې په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سند کې د انجلۍ د بخښنې بایا ده. شرمین عبید چنای له مشال لیډو سره خبرې کړي چې تفصیل یې له ملالۍ بشیر اورو.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 28 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کنجلی د بخښنی بایا د سبا قیصر نومی انجلی په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسی. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دې غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تېروتنه مینه وه او دې وروسته خپل پلار وبخښئ، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو دې ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کېږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کېږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسی وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستی چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسی وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
داوا ملالی بشیر او سم د کرکټ پاړه رپورت. په بنگلاديش کې د 500 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې شوي. په دې ټورنمنت کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ست کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه پورې د 100 مقابلو تفصیل له ګلایا ساور.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریز ټورنمنت ایشیا کپ ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبی دا مارچ شپږم نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 540 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 168 رنزونو جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونو جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 140 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وو او په دې ټورنمنت کې ځان لا ځای جوړ کړی وو. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنت کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره بعد مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر دوه کال پسته کیږي چې په 1974 اتیم کال کې شروع شوې. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان دوه واری د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې شپږ لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابله تر سره کیږي.
د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت په اړه مو د ګولایا تفصیلي رپورټ اوریدلې. او سم په سلام پښتونخوا کې د هارون بچا په غږ کې دا سندره اورو.
مشوم نو پډې سپوهې دما دا بخارو کې بزکا لو بيدما پڑ پڑ می وجو لمن زلا تو گلاب اوزتا نرجے دما تب خپل شغل استر کو کس تلا زد زلوم پتیار پات کے دم آئینے باراتا ہم حیرانے یو تصویروں جوڑے دما رانے دما لیون تو میں بس ہم دگا وہ سودا چہر چانبا پزان کے پٹے د راشک نیزل تیسان رسی یا راشک نیزل تیسان رسی دور دا سڑے تر سبا نرسی نرسی دور دا سڑے تر سبا نرسی یا راشک نیزل تیسان رسی ہلتا دل تیرو سر پجنگیم چرت چی دل مر ہم رڑا
د هارون بچا په شخ کم سندر واورې ده نه نیمه بجې سوی اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه ماشومان چې 2 کروڑ 40 لک جوړیږي له تعلیمه بے برخې دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیم په اړه پرون په یو خپور شوي کلنی ریپورت کې مخته راغلی. په دې راپور کې ویل شوي د څه کم 6 میلیونو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې او همداراز له دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمېره 15 ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او لا درجه علي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوس ماموریت یو شمېر چارواکي هم موجود وو پارک کې ترسره شول. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره 13 شپه په 45 منټه لپاره په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل او دا مهال په ګڼو مرکزونو کې د رایو شمیرل پیل شوي. د کوسوو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړې. د پارلمان په پورنیو رای ورکونه کې هاشم تاچی یو او یا رای ترلاسه کړي. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د 40 ورځې ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
اسرار عالم مومن د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کړې ده.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې خزي د سینې د کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار دی چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي. ادي ملک وګړي ته د علاج تعلیم او نورې اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواری ده نو پکار دی چې حکومت دا خپل ذمہواری په ښه شان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې وایي چې 13 ورځې د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یاداښت لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 1 ارب روپۍ ورکوي. دا راز به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم ورکولې شي. ادریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر حسې د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقوقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالي او د ترهګرۍ مخنیوي اړختا واړوي او د لوزنامه خای چی مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسي روان دي ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسیټډ پریس خبري اژانس په یو لیکنه کې ښلي چې د اوسکر په نامه جایزه ګټونکي پاکستانی اوس هیله لري چې تر هغه به لوی جایزه وګټي. بل پلو اکونومست مجلی بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې. د مقاله لیک په ایران کې سخت دریځي له اصلاحات غواړي. پوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبري اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي اسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا جانس پلیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوانی وای دوی ته شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي وژنی او بیا یې مړې په یو سین کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مړی نه بلکې له اوبو راخیزي پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسیټډ پریس خبري اجانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیا وسته چې که د غیرت په نامه وژون کې د وژل سوي میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشی کړل سي. بل پلو اکونومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلې لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداري ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځای ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته کلکه ماتې ورکړه. خو د اکونومیست په لیکنه د نړیوال اټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان تور اړولې دي. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او هم داسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ایران په اړه ریپورت لرو. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:15 دقیقو رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شي وای خو دا وخت څو ځل تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون بولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل اجمل انداورو.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیر نه پیل شوی. د فبروري د 26 مینیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مسبي مشر د ټاکلو او څارلو دند لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پروند خپل رائے د کارولو پر مهال خبري اعلان تو ویل چی دولت د خلکو رائے ستر امانت کنی
و برای حراست از این امانت.
خپل روحانی وی دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنوي چارو وزارت همدارنګ اجرایی هیاتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړ توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنن.
ریپورتونه وی په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګ بل اصلاح غوښتونکو ملا مهدی کروبی چې د 2019 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې و څو خپل رای وکارول شي. د درې کسان لاغه وخت په کورونو کې تر سارن لاندې دي کله چې په 2019 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپور تکړي. د کلمه په نوم د اپوزيشن وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی تقی کروبي هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلارې د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو موندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له دریدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت سیالنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
وال سټریټ جرنال په د پردی اړه لیکنه خبره کړې چې څنګه تیونس هیواد د داعش ډلې لپاره د وسوالو پر سرچینه بدل سو، ځکه چې په زرګونو تیونسي وګړي شام او عراق ته د داعش ډلې د مرستې لپاره تللي دي. د دې لیکنې ځینې مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي جمهوري هیواد تیونس چې داره پاتون زنګو ده لوړه تعلیمي کچه لري او سیمه ایز پرمختللی اقتصادي ملک دی، خو د دې باوجود یې شاوخوا 2000 وګړي په شام او عراق کې له داعش ډلې سره ملګري شوي دي او 15000 نور هغه له بهر تګه منع کړل شوي چې پرې له داعش سره د ملګري کېدو شک وو. له دای سره ملګری شوی زیاتره کسان د مزدور کار طبقې سره تعلق لري، خو یو شمیر یې د مالدار کورنیو بچی هم دی. وشکلن احمد امین چې د انجینرینګ څانګې زده کوونکی دی وایي د یو ملګری چې له مالدار کورنۍ سره یې تعلق لرلو دای سره ملګری شو. نوموړی زیاتوي د ده د سبق ملګری او یو بل تن چې وچه میوه به یې خرڅوله هم دای سره ملګری شول چې وروسته بیا په جګړه کې وجل شول. احمد وایي د دوی په گاوند کې یو شمیر خلک پر دې عقیده دي چې دغه ځوانان نه پوهېدل او په دوکه کې د مرګ خولې لاړل. لی بیا چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هلته هم د تیونسي وګړو شمیره مخ په زیاتېدو ده. همداراز څو ورځې وړاندې د حلب ښار په غرب کې د داعش پر یو مرکز هوایي بمبار کې 50 مشکوکه وسلوالو وجل شول چې ډېرې پکې د تیونس وګړي وو. د بشری حقوقو فعال منصب مرزوکوی چې د کال 2011 نه تر د 2016 پورې د جمهوریت تیونس ولسمشر پاتې شوی وایي دار په چون بنسټ اخودون کې ځوانان دا وخت لای مایوسی سره مخ دي، ځکه چې د ځوانانو غوښتل په هیواد دننه د کرپشن مخه ونیول شي خو داسې ونه شو. نو موړ وایي یوازې تعلیم یافته بې روزګار ځوانان نه بلکې روزګار لرونکي کسان هم له دای سره ملګری کیږي. منصف وایي مسله یوازې اقتصادي نه بلکې نظریاتي هم ده. د په خبره داره پاتون راوستون کې یو شمیر ځوانان چې د یو جمهوریت تونس خوب یې لیدلی وو دا محل له داعش ډلې سره ملګری کیږي. سرنوال رفیق کی چې د عراق او شام له جګړې د راغلو سلګونو ځوانانو کیس مخې ته وړي وایي په تونس کې هم د پخوا په څیر حالات دي. اوس هم پولیس بغیر له څوجې یو تن په لار کې ودروي او پړق ترې وباسي. په تیونس کې د پاڅون تر راتلو وروسته په جیلونو کې قید وسلوال خوشې کړل شول او جلاوطنه خلکو ته هم اجازه ورکړل شو چې خپل هیواد ته راتلی شي. او په لومبیو کې حکومت اهم هڅه وکړه چې سختدري ځډلې په سیاست ورګډې کړي، خو ځینې انتقاد کوونکي بیا په حکومت تور لګوي چې سختدري ځای ته لمن وهونکو لپاره په زړه کې نرمه ګوشه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ ته دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونو پورې یو بلا چوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نسي کولای چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته اجازه ورکول کېږي چې د بالکان له لارې ووسي. اجملانت په دې اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته راغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش ته چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پتی رښوې مزکنې لاره د افغان کډوالو د پښاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. تر موړي پوینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د غونډي هیوادونو نوي اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبد بدر کړي. دا اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي. په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتیدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصول پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختل شي. نو موري ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لار کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه دکړي. خود سلووینیا د کورنۍ چار وزارت ویاندی وستنا ډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي ته حکومت د پالیسۍ لمخې د هر هیواد تبته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پلو واوړي او په جرمنی او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. دا اتریش د کورنۍ چار وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولي پرانیستي خو زیاته کړي په خپل جنوبي پوله د ورسې لاچیا کډوالو زیات نشي منلې.
اجمل اند واوسم راځي د نغمه پر ځخ کې وسندر واور
بس
د نغمه پر ژغ کوم سندر واوریده. د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندي د افغان پولیسو له لیکو څخه په ګڼ شمیر کې پولیس وتلي دي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو ریپورټ کې ویلي چې د بارني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلي دي. اجملاند ریپورټ لري.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سرو زیات کسان د افغان پولیسو له لیکو وتلي. په ریپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ ریپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولی یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته له هغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسؤلیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره سمي چې یا اطاعت کې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم. هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو سټاف د پولیسو موږ خالي نه ده. الحمدلله موږ ولیدو، بعد له موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو، او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه مو ته لیږلې ده.
ښاغلی امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې خاید سیمه ایسو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړی وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو لیکو څخه د تیښتې کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ایزو پولیسو له لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړې ژمنې پر اساس له درې کاله دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي، په یوه امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي، او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ایزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو په لیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پرمختللو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکز شوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري، د خبرونه خبري برخه پایتور رسیدله او سمرازو د راشد خان په وخت کې سندره اورو. سلام پښتونخوا خبرونه به پایتور رسیدو په بلګړی کې به بل تاسو سره
رانم غوانه د سرو سرو پیزوان
اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نت کے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نت کے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے